شپږ بجې شوې. احمد شبری هم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. واشنگتن په افغانستان کې داعش ته اندېښنه څرګنده کړې ده چې د ودې په حال کې دی. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی تیر شپه ناوخته د دې اندېښنې د څرګندېدا سربیره دا خبره وکړه چې متحد ایالاتونه په افغانستان کې داعش له نږدې څاري او د دې ډلې پر ضد له سیمه ییزو ملګرو سره خبرې کوي. په پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر ولایتونو کې د قومونو ترمنځ د اختلافاتو د حل او فصل په خاطر د قومي مشرانو او دیني عالمانو شل کسیز کمیسیون جوړ شوی. د دې څلورو ولایتونو چارواکو پریکړه وکړه چې دا کمیسیون به تر دې وروسته د شتمنیو پر سر د قومونو ترمنځ ستونزې حل کوي. په دې اړه پرون په خوست کې جوړې شوې غونډې ته د خبرو پر مهال د طالبانو د سرحدونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی له خلکو هیله وکړه چې له دې نوي کمیسیون سره همکاري وکړي. په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان د پوز پر موټر د سړک د غاړې ماین چاودلې. په سیمه کې د پاکستان د استخباراتو وی سرچینې د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې دا چاودنه د پنځشنبه په ورځ د مکین په سیمه کې وشوه چې یو پوځي پکې ووژل شو او پنځه پوځیان ټپیان شول. د پاکستان د پوز د رسنیو د برخې په وینا په دې پیښه کې یو عسکر وژل شوی دی خو د ټپیانو په اړه یې څه نه دی ویلي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتیرش د تاجکستان په ګورنو بدخشان سیمه کې وروستیو راپورونو ته اندېښنه ښکاره کړه. له دې سیمې د مرژوبلې او شخړو د زیاتېدو راپورونه خپره شوي دي. په وروستیو څو ورځو کې د راپورونو له مخې د مظاهرهچیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د خوډپ پر مهال تر 20 کسانو پورې وژل شوي دي چې پکې یو پولیس هم شامل دی. مظاهرې وروسته تر دې پیل شوې چې د راپورونو له مخې د پولیسو د توقیف پر مهال یو مدني فعال وژل شو. د اوکراین چارواکي وایي دغه هیواد په ختیځه سیمه لوهانسک لشتر لشه دیارلس ملکان داسې مهال وژل شوي چې پر سیمه د روسیې هوایي بمبارۍ زیات شوي دي. د لوهانسک والي سرهی هایدای نن وویل له دې ډلې دولس ملکان په سیورو دونیسک شارګوټي کې وژل شوي چې د په وینا د روسیې یوه حمله پکې ناکامه شوې هم ده. سیورو دونیسک شارګوټي او لیس چیانسک شار هغه سیمې دي چې روسي پوځیانو پکې خپل عملیات پراخ کړي دي. د بریتانیا یو استخباراتي راپور وایي ماسکو شای د بندري شار ماریوپول تر نیولو وروسته په دونباس کې خپل حمله لا زیات کړي. دا سجرړو ماشامنی خبری مجله په منځني سبب دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د طالبانو ویان د رسنیو د سرغړونو د کمیسیون د جوړېدو په اړه وایي.
طالبان قانون نه به استفاده کیږي کوم شین چې بیا اوس تغییر کړی یا ځینې ملحوظات پکې وغه به اصلاحات پکې راځي.
دا موضوع مو د تیر حکومت د رسنیو د سرغړونو د ارزونې د کمیسیون لمرستیال ضیا بومیا سره شریکه کړي.
د طالبانو لن لاس نور هم وکټ کاندي د رسنیو په چارو کې او نورم ځواکمنې کاندي.
واشنگتن په افغانستان کې داعش ته اندېښنه ښکاره کړې او په دې خبري مجله کې به دا هم واوري چې په روزګان کې د پستې درې کاله پخواني نیالګي په ثمر راغلي.
وسادی حاصل ته رسیدلي انشاءالله ښه حاصل ورکړ دی او د تاریخ پرتله ګټې ډېرې دي ځکه مصرف یې لږ دی.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
په افغانستان کې رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي د طالبانو د رسنیو د سرغړونې کمیسیون باید د رسنیو د تیر قانون پر بنسټ فعالیت وکړي او کداسې وکړي اغېزمن به وي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د رسنیو د سرغړونې کمیسیون به له پخواني قانون او د نویو لارښودنو نه هم کار واخلي. جزئیات په دې راپور کې.
له هغې وروسته چې طالبانو د رسنیو د سرغړونې کمیسیون د جوړېدو خبره وکړه د رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي باید فعالیت د مخکینی قانون پر بنسټ وي. په افغانستان کې د آزادو ژورنالیستانو فدراسیون وایي د رسنیو د سرغړونې کمیسیون جوړېدل په اوسنیو شرایطو کې مهم او اړین دی. د دې فدراسیون اجرایوي مشر حجت الله مجددي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل سره له دې چې د رسنیو خبریالانو په وړاندې محدودیتونه او ستونزې له پخوا زیاتې شوي دي خو د مخنیوي لپاره باید هم جدي ګامونه پورته شي.
اطلاعات فرهنگ وزارت اعلان وکړ چې د رسنیو قانون فعال دی د هغه مطابق موږ دغه کمیسیون جوړوو. زموږ غوښتنه هم د هغه قانون پر مبنا د اطلاعات فرهنگ وزارت نه وه د رسنیو قانون مطابق د اطلاعات فرهنگ وزارت نه وه چې باید د هغه مطابق دغه کمیسیون جوړه کړي بپری او اختلاط کار وکړي او د رسنیو د خبریالانو غیر قانوني نیونه مخنیوی وشي نو دا به یو ښه اقدام وي، موږ باید هغې هرکلی وکړو.
ښاغلی مجدید وی له دې وروسته باید د یو خبریال نیول او یا رسنۍ ته پرته له اجازې ننوتل بند او د قانوني لارې نه د کار واخیستل شي. د تېرې پنجشنبې په ورځ د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر ولیکل چې د رسنیو د سرغړونې کمیسیون بیرته فعاله شوی او له دې وروسته د خبریالانو او رسنیو ستونزو ته رسیدنه کیږي. ښاغلی مجاهد لیکلی چې نړۍ باید له طالبانو سره په دې برخه کې همغږي شي. ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې دغه کمیسیون به د کوم قانون پر بنسټ فعالیت کوي وویل،
چړن کمیشن جوړ سو ان شاء الله نزدیک کې به فعالیت کوي او طبي ده چې هغه پخوانی قانون به استفاده کیږي، کوم شیان چې بیا اوس تغییر کړی یا ځینې ملحوظات پکې هغه به اصلاحات پکې راځي او طرز العمل باندې هم کار روان ده، خو هڅه به ده کې چې رسنیو شکایت ته رسیدګي وشي.
ښاغلی مجاهد له دې وړاندې هم ویلي وو چې د رسنیو د سرغړونې پخوانی قانون د تطبیق او اجرا وړ دی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د طالبانو د استخباراتو لخوا یو شمېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي پرته له کوم قانوني لارې بندیان او ان تر دې چې د تاوتریخوالي په اړه هم راپورونه ورکړل شوي وو. دغه شان په رسنیو محدودیتونه زیات شوي، په بېلابېلو رسنیو کې نشریدونکي بهرني سیریالونه چې د افغانستان په رسمي ژبو ژباړل شوي وو بند شوي، په رسنیو کې د ښځینهو کارکوونکو شمېر هم د پام وړ کم شوی او د دې ترڅنګ زیات شمیر رسنۍ د مالی او سیاسي ستونزو له امله تړل شوې دي.
د طالبانو د حکومت ویان په افغانستان کې د رسنیو د سرغړونو د ارزونې د کمیسیون د بیا فعالېدو خبر ورکړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي دغه کمیسیون به په څو ورځو کې خپل کار پیل کړي. د افغانستان په تېر حکومت کې د رسنیو د سرغړونو د ارزونې د کمیسیون له مرستیال ضیا بومیا سره مو موضوع شریکه کړې ده او په پیل کې زما همکار ورڅخه پوښتنه کړې چې دا مهال د دې کمیسیون فعالول به څومره ګټور تمام شي.
زه هم خبر سومه د رسنیو له خوانه چې ګواکې د رسنیو د سرغړاوي او د تخلفاتو د بررسۍ کمیسیون جوړ سوی ده او ډېر زر به په کار پیل وکړي. سره له دې چې د دې کمیسیون د کار د پیل مسله تقریبا څو میاشتې وړاندې د ذبیح الله مجاهد له خوانه وعده سوې وه، ولې تر ننه د دې کار ته اقدام نه و سوی. که ډېر مثبت یم ووینو فکر نه کوم چې دا کمیسیون به ډېر اغېزمن تمام شي. یوازې او یوازې داسې کېدلی شي چې د طالبانو لپاره دا کمیسیون د یو قانوني دستاویز په حیث باندې وکارول شي، څو وکولی شي د رسنیو په کاري څرنګوالي باندې خپل نفوس اغېزمن کړي، لا نور هم رسنۍ حبس تراجع کاندي، خبریالان شکنجه کاندي. ځکه په خاطر دې داسې شکایتونه و چې ګواکې طالبان و د استخباراتو اداره پرته له دې نه چې قانون په پام کې ونیسي دوی خبریالان د تنبو شاته شي. اوس به د دغه کمیسیون له طریقه دغه انتقادونو تم یو ډول جواب پیدا کاندي او به وایي چې موږ د قانون په اساس باندې دغه د موضوع مو دغه کمیسیون ته راجع کړی او د دې کمیسیون فیصله دا ده چې دغه رسنۍ یا تعطیل سي یا حبسي یا دغه خبریال هم تخلف کړی دی یا جرم کړی دی دا باید زندانی سي. دې ته باید داسې ونه ویل سي چې د هماغه کمیسیون چې په قانون کې راغلی ده، د هماغه کمیسیون له نامه نه دا ورې یوه سوی استفاده کیږي چې په قانون کې راغلی ده، او دا به نور هم کیدلی شي چې د طالبانو لنډ لاس نور هم اوږد کاندي د رسنیو په چارو کې او نور هم ځواکمنې کاندي.
تاسو په تېر حکومت کې هم د رسنیو د سرغړونو ارزونې کمیسیون مرستیال وی، هغه وخت هم شکایتونه و چې کمیسیون د توانېدلې د رسنیو په وړاندې سرغړونې په جدي ډول وڅېړي. هغه وخت کمیسیون څومره توانېدلې و چې دغه سرغړونې په بېطرفۍ سره وارزوي؟
بلې، وزه کله چې د پخوانی حکومت کې د تخطیو د کمیسیون یا د شکایتونو او د سرغړونو د بررسۍ کمیسیون مرستیال وم، هیڅکله د معنی احتیاط سي ګواکې حکومتي چارواکو به د دې کمیسیون په چارو کې لاسوهنه کړي یا په فیصلو کې دوی اعمال نفوذ کړي. یوازې یو تن چې وزیر د اطلاعاتو فرهنګ و حکومتي شخص و، نور اکثرا د مسلکي نهادونو نه و او د مدني نهادونو نه و، او دوی هر یو خپل نهاد ته مسؤول و، نه داسې دوی وزیر د اطلاعاتو فرهنګ ته مسؤول و شي. موږ اکثرا له ارګ نه شکایتونه د رسنیو په وړاندې راغلي وو، موږ دواړو خواوې راغوښتي وې او مسله مو ډیبیټ کړې وه. که چیرې مسله
جرمی بار درلود یا شکایت غمو ده مطابق ده قانون عدلی و قضای ارگانونو ته ده تحقیق لپاره محول کوله یا ارجاع کولم او که بچیر عادی تا خطیبه و آغامو ده مصالحه و مفاهمه و ده توسیل طریقه ده مسئله ته ده پایتا که ایکو ده اویس کلم ده سینه وسوی چه گواکی یا وزیر یا رئیس جمهور یا ده حکومتی چارواکو بده موک پا فیصلو که اعمال نفوس کرده دوی پر ډیر شفافیت او بے طرفی سره سی رپورټونه وسم د وزارت په ویب سایټ کې هم پراته دي او په ګوګل کې هم پراته دي بے طرفانه خپل فیصله کړی دی او مسلکی کار وړاندې بولید.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د فدراسیون غړی ضیا بومیا له یوې خبرتیا وروسته په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه د امریکا د دفاع وزارت د ویان څرګندونې لرو.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
واشنگتن په افغانستان کې دایښ ته اندېښنه څرګنده کړې ده چې د ودی په حال کې دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت ویان جان کربی تیر شپه نا وخت د دې اندیشنې د څرګندېدا ترڅنګ د خبره وکړه چې متحده ایالاتونه په افغانستان کې داعش لنشتې څاري او د دې ډلې پر ضد له سیمه ییزو ملګرو سره خبرې کوي. فیروزه عزیزی راپور لري.
په افغانستان کې د داعش اسلامي دولت نومي وسلوالي ډلې د ودی په اړه د امریکا پر لپسې اندېښنې. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي ټینګار کوي چې په افغانستان کې د داعش اسلامي دولت نومي وسلوالي ډلې وړتیا په دې کچه ده چې کولای شي د دوی ګټې وګواښي. د دغه وزارت ویان جان کربی د پنجشنبې په شپه د مې میاشتې په 19 نیټه په یوه خبري ناسته کې د یوې افغان خبریالې د پوښتنې په ځواب کې وویل، زموږ دریځ ښکاره او ثابت دی چې نه غواړو په افغانستان کې داعش په ځانګړې توګه د داعش خراسان څنګه بیرته حضور وګورو. دوی لا د مخه شتون لري، مګر زما مطلب دا دی تاسو پوهیږئ د دوی په وړتیاو کې داسې وده لیدل کیږي چې زموږ ګټې به وګواښي او موږ چې څومره کولی سو دوی بل نږدې وڅارو. دی وایي امریکا به د افغانستان له لوري د دوی پر وړاندې بل ګواښ ونه مني او له همدې امله د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې پر وړتیاو کار کوي. هغه زیاته کړه، هغه څه چې موږ یې نسو زغملی هغه زموږ د هیواد لپاره یو بل ګواښ دی چې له افغانستان څخه راپورته کیږي او له همدې امله موږ به د دې ډاډ ترلاسه کولو باندې متمرکز پاتې سو چې موږ دې سره د مقابلې لپاره له لرې هم د مبارزې وړتیا لرو. ښاغلی کربی دا هم وویل چې دوی د داعش ډلې د څارلو لپاره د وړتیاو د زیاتېدو په تړاو له خپلو سیمه ییزو ملګرو سره خبرې کوي. هڅه مو وکړه د دغه امریکایي چارواکي د اعدامو او اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د راپور تر خپرېدو مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې دوی داعش ډله ځپلې او ډاډ ورکړی و چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد استفاده ونه سي، هغه څه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه د تړون یو برخه ده. دا په داسې حال کې ده چې د روانې مې میاستې په 18 پنټاګون د دفاعي معلوماتو په یوه برخه کې په افغانستان کې د داعش او القاعده د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي و چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو په وتلو او د ترهګرۍ ضد عملیاتو په کمېدو سره داعش په دغه هیواد کې خپل حضور او بریدونه زیات کړي دي. د امریکایي چارواکو په خبره که د داعش خراسان څنګه له اوسني وضعیته ګټه پورته کړي نو په راتلونکو 8 تر 12 میاستو کې به د امریکا په ګډون د لویدیز په نښه کولو لپاره د بهرنیو عملیاتو ترسره کولو توانایي ولري. دا په داسې حال کې ده چې داعش په دې وروستیو میاستو کې په افغانستان کې د یو شمېر وزونکو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی چې په ترڅ کې لسګونه ملکیان وژل شوي او ټپیان شوي دي چې ډېری یې مذهبي افغانان دي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې.
د دې خبري مجلې په دې برخه کې یو نړیواله مسله راخلو. اوډاندې د سپورت لړګره دا خبر لرو چې د نیمروز او د هرات د کرکټ د منتخبو ټیمونو ترمنځ لوبې شوې دي. د اوکران چارواکي وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د روسي ړندې بمبارۍ زیات شوې دي. په تیرو 4 ساعتونو کې په لوهان سیمه کې لږ تر لږه 14 ملکیان وژل شوي دي. د اوکران په ختیځ کې د روسي پوځي عملیات لا هم دوام لري چې سخت ځانګړي او مالي زیانونه یې اړولی دي. بلخوا د بریتانیا یو استخباراتي راپور وایي ماسکو شای په دونباس کې خپلې حملې پسې زیاتې کړې. جزئیات په دې راپور کې.
د اوکراین چارواکي وایي د دغه هیواد په ختیځه سیمه لوهانسک کې لږ تر لږه دیارلس ملکیان داسې مهال وژل سوي چې پر سیمه د روسیې ړندې بمباري زیاتې سوي دي. د لوهانسک والي سرهی هایدای د جمعې په ورځ ویلي له دې جملې دولس ملکیان په سیبورو دونیسک ښارګوټي کې وژل سوي چې د ده په وینا د روسیې یوه حمله په کې ناکامه سوې ده. سیبورو دونیسک ښارګوټی او لیسیچانسک ښار هغه سیمې دي چې روسي پوځیانو پکې خپل عملیات پیل کړي دي. د بریتانیا یو استخباراتي راپور وایي مسکو شای د بندري ښار ماریوپول تر نیولو وروسته په دونباس کې خپلې حملې لا زیاتې کړي. د اوکراین ځینې هغه مدافعان چې د فولادو په یوه فابریکه کې راګیر پاتې وو روانه اونۍ تسلیم سول. په جنوبي ښار زاپوریژا کې محلي پوځي چارواکو نن جمعه ویلي د څه باندې زرو هغو موټرو مخه نیول سوي چې د اوکراین تر ولکې لاندې قلمرو ته یې اوکراینیان لیږدول. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی تیره شپه په خپل یوه ویډیویي پیغام کې ویلي روسیې د اوکراین دونباس سیمه په بشپړ ډول ویجاړه کړې ده. د اوکراین ولسمشر روسي ځواکونه تورن کړل چې هڅه کوي تر خپله وسه ملکیان ووژني او مالی زیانونه واړوي. هغه یو وار بیا روسیه په ډله ییزې وژنې تورنه کړه. د بریتانیا پوځي استخباراتو نن جمعه ویلي د ماریوپول د فولادو په فابریکه کې احتمالا شاوخوا 1200 سرتیري تسلیم سوي وي. مسکو هم د پنځمې په ورځ ویل چې تر اوسه په دې فابریکه کې 1200 اوکراینی جنگیالي دوی ته تسلیم سوي دي. په تسلیم سوو کسانو کې هغه ټپیان هم شامل دي چې د راپورونو له مخې د اوکراین ختیځ ته چې د روس پلو بلتون پالو په ولکه کې دی لیږدول سوي وو. د بریتانیا استخباراتو په خپل ورځنی راپور کې چې د دغه هیواد دفاع وزارت خپور کړی ویلي د اوکراین بې شمېره نور ځواکونه په دې فابریکه کې دننه پاتې دي. د بریتانیا د استخباراتو راپور وایي روسیا د آزوف سمندرګي د بندري ښار ماریوپول تر نیولو وروسته شایي په صنعتي سیمه دونباس کې خپل عملیات لا شدید کړي. خو راپور وایي په دونباس کې یو وار بیا د روسي ځواکونو ځای پر ځای کول شایي زیات وخت ونیسي ځکه دوی باید په مهماتو او نورو تجهیزاتو سنبال سي. دغه روسي ځواکونه د آزوف سمندرګي په سواحلو کې د اوکراین له سخت مقاومت سره مخامخ سوي وو.
د اوکراین په ارتباط دا خبر هم لرو چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن روسیا تورنه کړې ده چې د بندرونو په بندولو له غلې دانی او نورو موادو د جګړې د وسلې په توګه کار اخلي. انتونی بلینکن پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د وینا پر مهال وویل د روسیې د اقداماتو له کبله د اوکراین په سیلوګانو کې 40 میلیونه ټنه غله له استفادې پرته پاتې ده. د شاغلی بلینکن په وینا په نړۍ کې د خوړو په زیرمو کې د کموالي له کبله بیې زیاتې لوړې شوې دي او په خبره دا د دې لامل کېږي چې ډېر خلک د خوړو له نه مسؤلیت سره مخامخ شي. په ملګرو ملتو کې د روسیې استازي بیا وویل دا غلطه ده چې د دوی هیواد دي د هغه بحران لامل وبلل شي چې له کلونو راهیسې دوام لري.
بوسر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل کردیم. لازدی راڈیو سروسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نڑی لحالات خبر شدیم.
دا ازادي راډیو د دې خبري مجلې په دې برخه کې د سپورت د ګرته مخه کوو او د کرکټ په اړه له تاسو سره معلومات شریکو. د نیمروز د کرکټ منتخب لوبډلې د هرات منتخب ټیم ته ماتې ورکړه او د 15 ورو د لوبو روان بهیر خپل کړ. نیمروز په دې 15 ورو لوبو کې هرات ته شکست ورکړی دی. د نیمروز د کرکټ بورډ عامر عبدالمالک آزادی راډیو ته عبدالمالک کاکړ آزادی راډیو ته وویل چې دا لوبي د نیمروز په مرکز زرنج کې ترسره شوه او درې ورځې مخکې پیل شوې وي چې نن پای ته ورسېده. په نننۍ لوبه کې نیمروز د هرات لوبډلې ته د 200 منډو په توپیر ماتې ورکړه او د عبدالحکیم په نوم یو لوبغاړی د لوبو غوره لوبغاړی وټاکل شو. زموږ پرونی د سهار لوو د ماشام تروب جپورې ادامه لري او په دې خبرونو کې تاسو زموږ ونیس پروګرامونه همدارس مرکه او مطالب وستلی شئ او ریدلی شئ او کوم راپورونه چې د ازادي راډیو لاري د ورځې په ترڅ کې خبرو دا راپورونه د ازادي راډیو په ویب سټ کې تاسو ولوستلی شئ.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه او خیچه. دا خبرونه په دې برخه کې به واوري چې په نورستان کې لا هم د ټلیفون او انټرنیټ ستونزه نه ده هواره شوې. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راخلو، خو تر هغې مخکې اوروزګان ته ځو. اوروزګان کې د پستې نوو جوړو شوو باغونو ښه حاصل ورکړی. درې کلونه مخکې د اوروزګان یو شمېر کروندګرو پر خپلو مځکو د یوې مرستندوی ادارې په مرسته د پستې باغونه جوړ کړل. د اوروزګان یو شمېر کروندګر باور لري که چیرته یې لاسنیوی وشي د پستې باغونه یو له هغه بدیلونو کیدای شي چې په دغه ولایت کې د کوکنارو ځای ونیسي. نور تفصیل په دې ریپورت کې.
محمد ولی درې کاله وړاندې پر خپل شل جریب مځکه باندې د یو انجو په مرسته د پستې باغونه جوړ کړي دي چې اوس حاصل ته پر رسېدو دي. نوموړی وایي دا اوروزګانۍ پسته ښه دانه او په مارکیټ کې ښه بازار او ښه رانیوونکي لري. دی زیاتوي چې خوشحاله دی چې د پستې باغ یې حاصل ته رسېدلی دي او زحمتونه یې ښه پایله ورکړي.
دا دوه درې کاله کېږي بس دولت موسسه راکړله، بله خو موږ داسې نادان ښه شول، بله په دا کاروبار سره ورتختی دغه انځر دغه پسه ده، بله دغه پسه کړو. هو اصل یې ښه دی، هو اصل یې بېخي نامي دی اصل. خو یا دا خو ښه ګټه کوي کوکنه، خو بله نه جبه شو ده دغه پسه نامي ده. بله خو د افغانستان خلک بېخي مسکینه یي، دغه تاریخ کوي بره په دغه کوکنه وکړي. دا پسې باغونه چې ورکښ کېږي کوکنه بیا نه کړي.
په اوروزګان ولایت کې دا لومړی ځل دی چې د پستې له باغونو څخه بزګران د حاصل اخیستلو لپاره ورځې شماري. د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کښې د پستې د باغونو لپاره اقلیمي شرایط برابر دي او اوس د پستې باغونه ورځ تر بلې په دغه ولایت کې د ترویج او پراختیا په حال کې دي. د دغه ولایت یو بل اوسېدونکي نور علي چې په خپل لاس جریبه مځکه یې د پستې باغ جوړ کړی، ازادي راډیو ته یې وویل چې د پستې د باغ ګټه تر کوکنارو زیاته ده.
ځکه موږ دا د پستې نیالګیان ایښي دي، اوس ه دې حاصل ته رسېدلي، انشاءالله ښه حاصل یې ورکړی دی او د تاریاکو په پرتله ګټې ډېرې دي، ځکه مصرف یې لږ دی، کار یې لږ دی او حاصل ښه حاصل ورکوي. نو موږ په دې باره کې د دولت سره نورې غوښتنې هم لرو چې دا د تاریاک په بدیل کې موږ ته هم نور داسې نیالګي راکړي لکه د زعفران تخم راکړي چې موږ یې وکړو، بل شی نور طبي بوټي شته چې موږ ته یې د تاریاک په بدیل کې راکړي، نو تاریاک به نور په زموږ په وطن کې کچه به ډېره کمه سي.
په اوروزګان ولایت کې د پستې دغه نیالګي درې کاله وړاندې د یوې غیر دولتي انجو له لورې د کوکنارو د بدیل د معاشیتي پروګرام د پلان پر بنسټ راوړل سوي دي چې پر شاوخوا سل جریبه مځکه یې باغونه جوړ کړل. خو په دغه ولایت کې د اوبو د نشتوالي او جګړو له امله یې شاوخوا 70% بیرته باغونه وچ سول. د اوروزګان د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي د دغه ولایت ولسوالۍ او د څنګلورو ولایتونو اقلیمي شرایط د پستې د باغونو لپاره برابر دي. د دغه ولایت د کرنې او مالداري د ریاست د مطبوعاتو د برخې مسؤل قدرت الله حمیدي ازادي راډیو ته وویل چې پسته د خپل ځانګړي اقتصادي ارزښت له امله د ډېرو شمېرو بزګرانو پام ځان ته راړولی دي.
موږ په 1901 کال کې سل جریبه د پستې باغونه ایښولي دي. د 6 کال د بزګرانو د پام وړ حاصلات کړي دي او د روزګان خلکو دپاره یو ډول د خوشحالۍ زیری دی چې په روزګان ولایت کې د پستې باغونو ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. نو موږ هیله مند یو چې نور بزګران، نور باغداران دغه د پستې باغونه زیات کړي.
اوروزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو پر اساس یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د شاوخوا 70% خلکو اقتصاد پر کرنه او مالداري ولاړ دی او دغه ولایت یو له هغه ولایتونو څخه هم دی چې هر کال پکښې کې په پریمانه کچه کوکنار کرل کیږي.
درسي ساعت لاوم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو. په نورستان کې د ټلیفون او انټرنیټ ستونزه چې د وګړي مودې راځي موجوده ده، لا هم نه ده هواره شوې. ولس او چارواکي دواړه د دغه ستونزې د هواري غوښتنه کوي.
د نورستان زیات شمیر اوسېدونکي وایي په نورو ولایتونو او سیمو کې خلک د ټلیفون او انټرنیټ له اسانتیاو برخمن دي، خو دوی لا هم له دغو اړینو سهولتونو محروم دي. د دوی په خبره چې اوس هم له ټلیفون او انټرنیټ څخه د ګټې اخیستنې لپاره ګاونډۍ ولایتونو او ولسوالیو ته له ډېرو ستونزو ګاللو او لګښت وروسته ځانونه رسوي او هلته بیا خپلو دوستانو سره په خبرو کولو او ورته د پیغامونو پر لیږلو بریالی کیږي. د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالصبور کریمی ازادي راډیو ته وویل
د غربي نورستان ولسونه چې دي د تلیفون د شبکو د خدماتو نه محروم دي. محدود ساحې په نورګرام کې او په دواب کې هغه تلیفون د شبکو تر پوښښ لاندې دي. د انټرنیټ د نعمت نه خو بیخي محروم دي. موږ غواړو چې هلته ټول شبکات خپل فعالیتونه شروع کړي، ورسره باکیفیته او باکمیته انټرنیټ هم ولسونو په خدمت کې ورکړي.
په یاد ولایت کې یوازې ولسونه د تلیفون او انټرنیټ د اسانتیاو د نشتون له امله نه کړیږي، بلکې چارواکي هم ستونزو سره مخ کړي دي. د نورستان د پوهنې سرپرست رئیس مولوی تاج محمد مطمئن وایي ډېری ایمیلونه، عکسونه او راپورونه د انټرنیټ کمزوري سرعت له امله په خپل وخت اړوندو ادارو ته نشي لیږلی، نو ځکه ورځني کارونه ټکنی دي.
دغه مشکل سبب د دې شي چې موږ یو چاته مکتوبونه لیږل غواړو، یا هم چاته کوم بانک ته د معاشونو په رابطه ایمیل کول غواړو، نو د ورځ ورځ به موږ انتظار دي ته تر څو انټرنیټ زره تیز شي. دا زموږ یو څه ستونزه هواره شي.
دلته ولس او حکومتي مسؤلین یو ډول له مرکزي حکومت د یادې ستونزې هوارې غواړي. په نورستان کې بیا اړوند چارواکي وایي د مرکز پارون په ګډونې په یو شمیر سیمو کې د دغه مشکل حل کولو لپاره کار پیل کړی دی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست رئیس مولوی خالد فاتح ازادي راډیو ته وویل
د پارون او ولسوالیو لپاره د افغان بیسیم سره په تفاهم باندې په سایټونو کې عملی د پوینټ ټو پوینټ کار شروع کړی دی. انشاءالله ډېر ژر به ولسته عملی فوجي خدمات وړاندې کړو. او د وانس وایګل ولسوالۍ کې د سلام مخابراتي شبکې د نصبولو لپاره سرک عملی سرته رسېدلی. انشاءالله نږدې کې به سیټ هم ورته نصب کړو. او برګي مټار کې افغان بیسیم باندې سیټ باندې کار روان دی. انشاءالله عملی چې ډېر ژر به ولسته خدمات د فورجي او هم غږیز وړاندې کړو.
په نورستان کې په داسې حال کې خلک او حکومتي مامورین د خپل ولایت په یو شمیر سیمو کې د تلیفوني شبکو د نشتون او د مرکز پارون په ګډون په نورو پاتو ساحو کې د انټرنیټ د سرعت د کمزورتیا له امله شکایت کوي چې د هیواد پلازمینې په ګډون د ګڼو ولایتونو اوسیدونکي د ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو به یې په دې خپرونه کې واورو.
څنګه څه الو اورې راز موږ زغ ول څوک را غریبان خلک زوږ ما چې څوک ګرد غریبان د غریب کورونی مرسته نه را سره کیږي. ستړي الله کو څو څلو پنځه واده موږ زغ ګول اس معلومات یې نوسته نن څوک معلومات کې نو موږ څه کو کنم یو من په څلو نن څو پنځه سو د دورې چې څو دې نو سپې دا کوی روزانه زه په کوم لاران سم ها ته مداول مون بیل الله بل څو خنه روخدا دې مون ناره واو غنم جار مون ته کو سره وانه مسلمانان وز ته چې ګزې ګد غنم را ګر کې ولې بل خاجش ته چې خصي دا نو افغانستان خلک وونه کو اساس خو بل در به در پښې مو ولا سن مون ګد تنا کې دي ولا کده ل شکایت وی دا کې ولا کوم څه واسه شي. شیر احمد هم نه هلمند ولا
تواشه د ولسوالۍ د شپشتي د سیمې څخه ستاسو سره په تماس کې هم ورور دلته شبکې کار نه کوي. زموږ د مسؤلینو څخه دا غوښتنه چې دلته دې موږ ته یو خدا ودروي.
ما د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ له خاورو کلي څخه مې اړیکه ده سره. زموږ په کلي کې دا شل کاله کېږي چې د پایې نسته، مخابراتي شبکې بیخي نسته. له عمارت او د عمارت له چارواکو نه هم دا غوښتنه ده چې موږ کلي ته پایې باید راولي. دا شل کاله موږ یو لورې غره ته ځو، هلته بیا د ټلیفون کاروبار کوو. په لورې چې د ډېر لرې چې په دې موټرانو کې ځو، نو باید موږ کلي ته له حکومت نه هم دا هیله ده که زموږ غم یاري خوري.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
دا وصل لپاره هم دومره. د ساده رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې دوام لري.